वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
طالبانو تیر کال د اگست پنځلسمه په افغانستان د ګوتو په زور قبضه وکړه او ولسمشر اشرف غني د هېواد څخه ووتلو، خو په نړۍ کې هېوادونو تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. پاکستان په ګډون نړۍ کې یو هېواد هم له تردید طالبان حکومت په رسمي ډول نه دی منلی. په دې هکله د پاکستان بېلابېلو ګوندونو پارلماني غړو غبرګون مخې ته راغلي. د خیبر پښتونخوا د سلګرۍ سیمه سوات کې د امن دپاره احتجاج کوونکو په ضد مقدمه درج شوې ده. د سوات د قومي جرګې مشر مقدمې د درج کېدو تایید کړی چې د ترهګرۍ پر ضد راوتلي ولس خلاف د ترهګرۍ د مادو لاندې مقدمه درج شوې ده. ټکی تاسو ورېدل او وزوښ د خبرونو تفصیل ته. طالبانو تیر کال د اګست په پنځلسمه په افغانستان د ټوپک په زور قبضه وکړه او ولسمشر اشرف غني د هېواد څخه ووتلو، خو په نړۍ کې یو هېواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. څېړونکي وایي که څه هم د طالبانو په حکومت کې جګړه ختمه شوې، مرګ ژوبلې ډېرې نه کېږي، خو جمهوریت ختم شوی. افغانستان په نړۍ کې یوازې شوی، د هېواد پوځ نشته، اقتصاد په ټپه ودرېدلی، د جنکو په تعلیم او د ښځو په کار بندیز لګېدلی، د نیمې نه زیات مطبوعات بند شوي او خبریالان بې دندې شوي. څېړونکي وایي د طالبانو د حکومت په وړاندې نړیوال شرطونه مخکې ته دي. نړیوال د طالبانو نه د کل شموله حکومت سره د جنکو د تعلیم، ښځو د کار، روزګار او بشري حقونو غوښتنه کوي. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د وروستي رپورټ له مخې د طالبانو چارواکو د ښځو او جنکو په حقونو سخت بندیزونه وضع کړي، رسنۍ تر فشار لاندې نیولي، په خپله خوښه یې بندي کړي او د نورو سرغړونو تر څنګ یې خپل انتقاد کوونکي او مخالفین په دار هم خېژولي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو فنډ یونیسف په افغانستان کې د جنکو د هایی او سیکنډري سکولونو د پرله پسې تړلو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د جنکو د زده کړې کموالی د افغانستان په اقتصاد ډېر اغېز لري. یونیسف نن په یو رپورټ کې ویلي چې د دغه وضعیت دوام به د افغانستان په اقتصاد ډېر بدې اغېزې ولري. د یونیسف په وینا د جنکو د زده کړو لرې ساتل د افغانستان د کلنی پیداوار 2.5% لګښت لري. د دغه رپورټ تر مخه که 3 میلیون افغان جنکې ثانوي زده کړې پوره کړي او کار روزګار ترلاسه کړي، د افغانستان اقتصاد ته لږ تر لږه 5.4 میلیونه ډالرې مرستې کولی شي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د یو کال سره د ژغورنې نړیوال کمیټې IRC د افغانستان په اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دغه هېواد بشري اړتیاوې به یو په درېمه زیاتې شي. دغه ادارې نن خبرداری ورکړي چې اوسنۍ کړکېچ ښایي د تیرو 20 کلونو په پرتله ډېر افغانان وژني. په رپورټ کې ویل شوي په افغانستان کې د واک د انتقال څخه یو کال تیر شوی او د اقتصاد سقوط خلک د لوږې د بحران سره مخ کړي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC زیاته کړې چې افغانستان د تیرو 2 لسیزو راهیسې په نړیوالو مرستو انحصار کوي، خو د تیر یو کال راهیسې دغه مرستې بندې یا کنګل شوي چې ټول افغانان یې اغېزمن کړي دي. د هغه په وینا د افغانستان سره د پراختیايي مرستو کمیدل، د هېواد د پانګې کنګل کېدل او د بانکینګ سیکټر په زیان رسېدل هېواد د اقتصادي بحران سره مخ کړی دی. پاکستان په ګډون نړۍ کې یو هېواد هم لا تر دې د طالبان حکومت په رسمي ډول نه دی منلی. په دې اکله د پاکستان د بېلابېلو ګوندونو پارلماني غړو غبرګون مخې ته راغلي. د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړی آغا رفیع الله وایي د دوی پارټي ګڼي چې د ولسي خواهشاتو په ضد چا هم په جبر یا طاقت باندې په اقتدار قبضه کړي، هغه د افغانانو لپاره هیڅ چرې هم ښه نشي ثابتې دي. او د حکومت مخالفه PTI د قومي اسمبلی مستعفی شوی غړی شاندانه ګلزار منی چې افغانستان کې د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو سرغړونې کیږي، خو د دې په نظر کې د افغان طالبان حکومت رسمي ډول منلو په سر غربي نړۍ دوه مخه تګلارې لري. د خیبر پښتونخوا د سلګری سیمه سوات کې د من د پاره احتجاج کوونکو په لید مقدمه درج شوې ده. د سوات د قومي جرګې مشر مقدمې د درج کېدو تایید کړی چې د ترهګرۍ په ضد راوتلي ولس خلاف د ترهګرۍ د مادو لاندې مقدمه درج شوې ده، خو د سیمې پولیس ویوی ډیوا ته په دې اړه په رسمي ډول تصدیق نه دی کړی. ویوی ډیوا د سوات د پولیسو خیر زاهد نواز مروت او نورو چارواکو سره مقدمې په اړه د تماس هڅه کړې، خو چارواکو ورته جواب نه دی ویلي. هو پاکستانی مطبوعاتو د پولیس افسر دخلی ویلي چې مقدمه درج شوې ده، کچې د احتجاجي ځینو ګډونوالو د امنیتي ادارو په ضد نارې وهلې او د ریاستي ادارو بدنامولو هڅه یې کوله. د جمعې په ورځ د سوات په خوازخیل او کابل سیمو کې احتجاجونه شوي چې ګډونوالو پکې په لاسونو کې بینرې پورته کړې وې او چې پې لیکل شوي وو موږ په خپله خاوره امن غواړو. په سوات کې دغه احتجاجونه په داسې حال کې شوي چې په 8 اګست د سوات په مټه تحصیل کې د پولیس او پوځي افسر او سپایي د وسلوالو طالبانو په لاسو د یرغمل کېدو خبرونه مخې ته راغلي وو او یو ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو خپره شوې وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وی ډی ریډیو ډیرو ځاتمنو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلي. خبرونه مو واوریدل او اوس به زه فواد لامی تاسو سره د نن ورځې اهم تفصیلي ریپورتونه شریک کړم. په افغانستان باندې واکمنو طالبانو نن د ګل یا دوشنبه په ورځ د خپلې کامیابۍ او واقع اختیار ته د بیا رسیدو لومړۍ کلیزه ولمانځله او په دې ویاړ یې په ټول ملک کې عمومي رخصتي اعلان کړې وه. طالبان او پلویان یې په دې ویاړ د کابل ښار په لارو کوڅو کې د خپلو جنډو سره ګرځېدل. طالبانو په دې حال کې دا ورځ په خوشحالۍ ولمانځله چې افغانستان کې معاشي حالات ډېر خراب دي او د طالبانو حکومت هم تر اوسه هیڅ چا په رسمیت نه دی پیژندلی. نور تفصیل د منظر شهید نه په دې رپورت کې واورئ.
طالبانو تیر کال د اگست په 15مه په افغانستان د ټوپک په زور قبضه وکړه او د هغه وخت ولسمشر اشرف غنی د هیواد څخه ووتلو، خو په نړۍ کې یو هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. څیړونکي وایي که څه هم د طالبانو په حکومت کې جګړه ختمه شوې، مرګ ژوبلې ډېرې نه کېږي، خو جمهوریت ختم شوی دی. افغانستان په نړۍ کې یوازې شوی او د هیواد په وزن نشته. اقتصاد په ټپه ودرېدلی دی. د جینکیو په تعلیم او د ښځو په کار بندیز لګېدلی. د نیمې نه زیات مطبوعات بند شوي او خبریالان بې دندې شوي دي. څېړونکي وایي د طالبانو د حکومت په وړاندې نړیوال شرطونه مخې ته دي او نړیوال د طالبانو نه د ټول شموله حکومت سره د جینکیو د تعلیم، ښځو د کار، روزګار او بشري حقونو غوښتنه کوي. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د وروستي ریپورت له مخه د طالبانو چارواکو د ښځو او نجونو پر حقونو سخت محدودیتونه وضع کړي دي. رسنۍ یې تر فشار لاندې نیولي او په خپله خوښه یې بندي کړي دي. خلک یې شکنجه کړي او د نورو سرغړونو تر څنګ یې خپل انتقاد کوونکي او مخالفین په دار هم خېژولي. همداراز د بې پولې خبریالانو اداره راپور ورکوي چې په تېر یو کال کې د افغان خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د جمعې په ورځ په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې اوس په 11 ولایتونو کې یوه ښځینه خبریاله هم نشته او د رسنیو له هرو څلورو کارکوونکو څخه درې تنو یې خپل کار له لاسه ورکړی. بل لور ته د راپورونو له مخه د افغانستان اقتصاد سقوط کړی دی، ځکه چې په لویه کچه بهرنۍ مرستې کېدلې او چې اوس کمې شوې دي او نړیوالې اقتصادي راکړې ورکړې هم محدودې شوې دي. وخت د طالبانو له رسیدو یو کال وروسته دغه مذهبي ډله هڅه کوي چې د کورونا وبا د راتلو څخه مخکې د وچکالۍ له امله ځپل شوی اقتصاد اداره کړي، خو په حکومت باندې د باور کمیدل تر ډیره دغه هلې ځلې هم ټکنی کړي دي. مخکې له دې چې د افغانستان جمهوري حکومت رنګ شي، د افغانستان په وروستي مالي کال کې 2020 او 2021 کې د هیواد د 15.5 میلیارده یا بلیونه ډالرو کلنۍ بودیجې څخه 15% عامه لګښتونه یې له بهرنیو مرستو څخه پوره کېدل. خو څنګه چې امریکا ووتل، نړیوالې ملکي او امنیتي مرستې په ناڅاپي ډول بندې شوې او په نوو واکمنانو باندې بندیزونه هم ولګېدل. د امریکا په مشرۍ بهرنۍ ځواکونه د نږدې 40 کاله جګړې وروسته د افغانستان څخه ووتل. طالبانو وعده کړې وه چې د القاعده په شمول بهرني ترهګر به نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د امریکا او اتحادیانو خلاف یې استعمال کړي. طالبانو دا وعده هم کړې وه چې د ټولو افغانانو په شمول د ښځو حقونه به ساتي. او بیا به هغه سخت تګلارې نه عملی کوي کوم چې دوی د 1999 نه تر 2001 پورې په خپل پخوانی حکومت یا دوري کې پلی کړی و. خو له هغه وخت چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوې دي، د دې سختدریزې ډلې حکومت چې صرف پکې نارینه شامل دي، د کار کولو او تعلیم په برخه کې د ښځو حقونه په ډیره پیمانه د پښو لاندې کړي دي او په ټولنیز ژوند او ازادیو یې سخت محدودیتونه لګولي. اوایي چې دا تګلارې یې د افغانانو د دود او د دستور او اسلامي شریعت مطابق دي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
تاسو د وی وی ډیو ریډیو ماخامنې خبری خبرونه اورئ. په کابل باندې د افغان طالبانو د قبضې د یو کال پوره کیدو باوجود د پاکستان په ګډون نړۍ کې یو هیواد هم لا تر دې دمه د طالبانو حکومت په رسمي ډول نه دی منلی. دا چې په دې حق له د پاکستان بیلابیلو ګوندونو پارلماني غړو غبرګون څه دی، د ډیوه خبریال پیر ولایت چاور باندې د اسلام آباد نه دا رپورټ را لېږلې چې تاسو ته یې در اورو.
یو عام تاثر ده چې پی ڈی ایم حکومت کې شامل دویم لوی پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو خارجه وزیر جوړېدو نه پس د پاکستان لخوا طالبان حکومت په رسمي ډول منلو هلو ځلو کې کمی راغلی دی، او په دې حق له هم د پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي اغا رفیع الله وی او ای ډی و ته صدا سوایي.
نو افغانستان کې دولت پر رای باندې حکومت راغلی او بیا خوډه راخه خبره ده، او خو سوچ پتی مسلط کی آغا ان نیچرل دا آغا تدی ملک سرا تدی اولا سرا سنن دے آغا کا داغی اثرات قطعا دانشی کے دے چی خراشی.
پنځلسم اگست کال 2020 کابل باندې د افغان طالبانو د قبضې په وخت پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت او د پاکستان د هغې وخت حکومت لخوا افغان طالبانو په حق کې په سفارتي میدان کې د یو مضبوط کمپاین باوجود ګرد نړۍ او تر دې چې اسلامي هیوادونو کې هم یو هیواد د افغان طالبانو حکومت په رسمي ډول نه منلی. تحریک انصاف د افغان طالبانو لخوا د زنانو د زورولو، د بشري حقونو د سرغړونو او د لاکارونو ټي ټي پي سره د مرستو په سر اندېښنو باوجود ګڼي چې ګڼې د رسمي ډول منلو په معامله افغان طالبانو حکومت سره دوه مخه تګلاره لرلی شي، او د قومي اسمبلی نه د تحریک انصاف مستعفی شوي غړي شاندانه ګلزار دغه دوه مخه تګلاره داسې بیانوي:
که دې افغانستان کې سعودي په شان ته یا نایجیریا په شان ته تیل به ریکګنیشن به پورنه بل رس شوی وي، خبره ټوله د پیسو ده، د ښځو نه ده. دا یو دروغ دی، دا یو امپریشن دی. تاسو ماته نایجیریا کې ښځو سره څه کیږي؟ سعودي کې کم قوانین د ښځو انډیپندنس لپاره. سعودي کې ښځه خلاص چې پورې ډرایوینګ نه شو کولی، یوازې به محرم چې قتلې نه شو، ټلیفون موبایل نه شو ګرځولی، خو هغې پورې څوک خبرې نه کوي.
د ځنې پارلماني غړو په نظر کې پاکستان لخوا په خپل سر یوازې افغان طالبانو حکومت په رسمي ډول منلو پریکړه به هیڅ ګټه نه کوي، ځکه د افغان طالبانو حکومت رسمي ډول منلو په ترڅ کې پاکستان هڅه کوي چې طالبان په دې اړه نړیوالې اندېښنې لرې کړي. د قبایلی ضلع باجوړ نه د سنت منتخب غړی هدایت الله په دې اړه صدا سے نظر لري.
او د انټرنیشنل کمیونټی چې کوم کنسرنز دي، نو پاکستان نه چې څومره مدد کیږي پاکستان دا کوي، او هغه د انټرنیشنل کنسرنز هم د پاکستان دا وایي چې وای تاسو دی باندې پوره راشي، نو دا ټول موږ ته به مسانه شي چې موږ تاسو حکومت منلو کې یا تاسو حکومت تسلیمولو کې موږ ته به هم مسئله اسانه شي، ځکه چې د قطر مایده سناسه دلته مسر لري.
امریکا او غربی نړۍ طالبانو حکومت باندې په پراخه کچه د بشري حقوقو د سرغړاونو، د مخالفینو او د زنانو د زورولو او د میډیا د اواز غلي کولو تورونه لګوي. د خبريالانو نړیوال تنظیمونو تر مخه په تیر یو کال کې د طالبان په حکومت کې افغانستان کې صحافت د تباهي سره مخ شوې ده. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په داس حال کې چې افغانستان کې د طالبانو د ټوپک په زور د واکمنې دوه وروسته یو کال پوره شوی دی، څېړنکاران وایي طالبانو چې کومې ژمنې کړې وي هغه یې په عملي توګه بیا د تګلارې څخه بدل ښکاري، او هم د دغو ناکامیو او د طالبانو د اړخه پر ځای کړي بندیزونو له عمله د افغانستان اولس د تکلیف او بی باوري صورتحال سره مخ دی. په دې اړه یو تفصیلی رپورټ درته احسان محمد خان وړاندې کوي.
کال 2023 د اگست په 15مه نیټه چې طالبان د ټوپک په لاس کابل ته ننوتی وو او د افغانستان واکمنۍ تر لاسه کړه. هر څو چې طالبانو د واکمنۍ لاس تکول ورستو ویلی وو دوی به د ولس د حفاظت، تعلیم، صحت او اقتصاد په اړوان هغه چلند کوي کوم چې اساسي بشري حقوقونه ګڼل کیږي. خو د دفاعي چارو سړنکار او د پاکستانی پوسټ پوخوانی لیفټیننت جنرال تلت مسعود وای د طالبانو په دغه یو کال کې کارکردگی د مایوسی ورلد زکه چې طالبانو د دوه لوزنامې په وخت او بیا ورستو کومې جمعنې کړې وي هغه پوره نکړلې.
جو سب سے تشویشناک چیز اس کے علاوہ تو یہ کہ وجود کے انہوں نے یقین دہانی نہ صرف امریکا کو بلکہ پاکستان اور سب کو دی تھی کہ ہم
تر ټولو د تشویش وړ خبره دا ده چې سرنګ دوی د امریکا او نړۍ سره د لوس کړي وو چې د افغانستان په خاور به کوم داسې ډلې ته د اوسېدو اجازه ورنکړي کوم چې بل هیواد لپاره خطر وي. خو که موږ وګورو نو القاعده وی او که تحریک طالبان پاکستان دغه ډلو موجودګي او بیا لکه څنګه چې موږ ولیدل چې د القاعده مشر ایمن زواری هم حقانی شبکې د غلطه ساتلې وو چې حقانی شبکه هم د طالبانو برخه ده. نو داسې کې دغه د خپل ژمنو په شا کېدلو په نتیجه کې د طالبان حکومت د دوی د شل کال وړاندې څخه څه بدل نخکاری او دغه د نړۍ د پاره زکه د تشویش وړ صورتحال دی.
د طالبانو د حکومت په دغه تیر شوی یو کال کې چې په لوی شمیر افغان وګړي د خپل هیواد په وټلو مجبور شوی. سړنکار ډاکټر مراد علی وای د افغانستان اقتصاد په ټاپه ولاړ دی، کاروبارونه ختم شوی، د جنکو تعلیم او د زنانو په روزګار بندیزونه دي. نوموړي په وینا هر سوچ د امنیت پاکله خی کمی شوی دی او اوس یوازې د شیا مسلمانانو پر ضد د تشدد دغه پیخو کې زیاتواله راغله دی. خو د دغه هیواد د وګړو د پاره د موجود تکلیفونو او ستونزو له وجې دغه صورتحال چا د پاره هم د باور وړ نه دی.
افغانستان
طالبانو د واکمنۍ د وروستو چې دغه هیواد نزدې 50% مطبوعاتي ادارې تړل شوې دي او 80% خبریالان د هیواد وتلي دي. همدا ډول د جنکو په تعلیم د بندیز لواجې تعلیمي ادارې هم تړلې پرتی دي. د مدني ټولنې فعالان په آزاد توګه فعالیتونه نشي کولای او هم دغه بندیزونو لواجې د طالبانو په تګلاره د نړۍ لخوا نیوکې هم روانې دي. سړنکاران وایي د طالبانو یو کال واکمنۍ وروستو چې لا اوس هم دغه حکومت د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی چې د دغه لواجې د جنگ ځپلي هیواد سره د نړۍ لخوا مرستې هم ولاړې دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
سموار سیګي د نړیوالو مطبوعاتو برخه ده. د طالبانو نه د امریکای یو اهم غوښتنه دا پات شوې چې د القاعده ترهګر ډلې سره تعلقات پرې کړي. که څه هم په کابل کې د ایمن الزواهری ورشل کېدل په دې مسلې بیا یو لړ پښتني راپورته کړي، مګر امریکا وایي چې القاعده په افغانستان کې بیرته ځان نه دی سمبال کړی. په دې اړه نیویارک ټایمز اخبار کې یو مضمون خپور شوی چې مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د افغان طالبانو د عملدارۍ د قائمېدو د یو کال پوره کېدو په مناسبت د امریکې په ټولو اخبارونو کې مختلف قسم مضمونونه او تجزیې خوري شوې دي. په دې موضوع د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې هم د نامتو خبريال د اریک شمیټ یو مضمون خور شوی دی. د مضمون سرحد ته امریکا وایي چې القاعده والا افغانستان کې بیا ندی راغون شوی. اریک شمیټ د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د امریکای د مخبری ادارې پلو تخمینو کې په دې نتیجه رسیدلې دي چې تیر کال افغانستان نه د امریکای د وتو وروستو القاعده په افغانستان کې بیا ځان نه دی منظم کړی. البته د القاعده د شمار یو څو غړي په افغانستان کې پاتې شوي دي. د مخبری د ادارو په تخمینو کې دا هم ویلی شوي دي چې د القاعده افغانستان نه په امریکا باندې د حملو کولو وستوان ختم شوی دی، خو القاعده به افغانستان او د سیمې نه بهر د خپلو نورو ملګرو جنګیالو په امداد په غربي ملکونو د حملو کولو کوششونه کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکې د مخبری د ادارو د تخمینو په بنیاد دا رپورټ تیره میاشت کابل کې د القاعده د ستر مشر د ایمن الزواهری په ډرون حمله کې د وجلې کېدو وروستو تیار کړی شوی دی. د دنیا د ټولو نه د یو لوی مفرور ترهګر مشر الزواهری وجلې کېدل که یو طرف ته د امریکې د صدر بایدن یو لویه کامیابي بلل کېږي، نو بل طرف ته د ایمن الزواهری په کابل کې د اوسېدو په حق لډیر تپوسونه هم راولاړ شوي دي. امریکا کې د ریپبلیکن پارټای مشران وایي چې د صدر بایدن افغانستان نه د امریکنو فوجونو د وستو په وجه امریکا قسمه قسم خطرو سره مخ شوې ده. ریپبلیکن غړي دا دلیلونه وړاندې کوي چې دوی افغانستان نه د امریکې د وتو نه وړاندې ویلي وو چې د امریکې د وتو نه پس به القاعده خپل ځانونه افغانستان کې محفوظه ګڼي او دوی به واپس افغانستان ته راننوځي. د امریکې د دفاع د محکمې د پینټاګان یو چارواکي په 13 اکتوبر کې ویلي وو چې القاعده به په افغانستان کې د بیا منظم کېدو جوګه کیږي او یو یا دو کالو کې به امریکا باندې حمله کولی شي، خو بل طرف ته د ایمن الزواهری د قتل د تصدیق کولو په موقع صدر بایدن ویلي وو چې موږ به سره د خپلو اتحادیانو لکه د پخوا په شان ویښ بیدار اوسیږو او دا خبره به یقیني کوو چې افغانستان بیا د ترهګرو د اوسېدو محفوظ ځای جوړ نشي. نیویارک ټایمز لیکي چې متحده قانونو پر روان سپرلیکي خپل یو رپورټ کې خبرداري ورکړی دی چې د افغان طالبانو په اقتدار کې د راتلو نه پس افغانستان کې د القاعده لاس خپي ازادي شوې دي. په رپورټ کې دا خبره هم په ګوته کړې شوې ده چې د القاعده د یو شمېر مشرانو کابل کې د اوسېدو امکان شته دی. ایمن الزواهری د طالبانو د راتلو نه پس بیانونه ورکول هم شروع کړي وو. دینه معلومېده چې هغه د خپل ګوند په نور اثرناک ډول د قیادت کولو جوګه وو. اریک شمیټ نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلي دي چې په کال 2011 کې د القاعده د مشر د اسامه بن لادن د وجلې کېدو وروستو القاعده په تیارو کې پټه شوې وه او د القاعده په ځای به د دولت اسلامي خبرونه زیات راتلل. د ترهګرای په حق له د ډیرو تجزیهګارانو خیال دی چې د ایمن الزواهری نه پس کېدی شي چې د القاعده یو بل ستر مشر سیف العادل د القاعده مشر شي. سیف العادل په کال 1998 کې مرختی د افریقا کې د امریکې په دو سفارتخانو د بمونو په خونړو حملو کې د اف بی آی مفرور دی. ګومان کیږي چې دا وخت په ایران کې دی، خو د ترهګرای ډیر ماهران د مخبری د ادارو دی تخمینو سره اتفاق نه کوي چې القاعده به ګنې بیا په افغانستان کې سر راپورته کړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو نه پس که یو خوا خلکو د امنیت د خرابې وضعې له امله خپل هیواد پرېښودلی، نو بل خوا ګڼ شمېر خلک د غربت د وجې هم نورو هیوادونو ته تللي دي. د خیبر پختونخوا پېښور بورډ بازار ته هم داسې کړې راغلي چې د غربت او لوږې د وجې افغانستان پرې ایښی دی. د ډیوه خبریال ارشد مومند د دې کډوالو خوا ته ورغلی او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
قربان بیبی د خپل ملک پر خودو او یتیمانو بچو په خیمه کې د ژوند تیرولو په خبرو سلګو ونیوله. د قربان بیبي خون سو کاله وړاندې په کابل کې په یو چودنه کې وجل شوی و. بیا یې د طالبانو په واک کې د راتلو سره معاشي ژوند تنګ شو او پېښور ته راتلل. د نوموړی 15 کلن مشر زوی په پېښور کې مزدوري کوي او د مور او اوو ورونو خویندو پالنه. دوی وای دا خیمه په خپل جوړی کړی دی. ماشومان او زلمی په بازار کې کبال راټولې او ژوند پې تیری. سیامو ویل دلته هم ګرانی سی واده او اکثر لپاره نهاری تیریږي.
مونږ ماشومان علاج وکړو، مونږ په خپل د شپه څخه خوراک نشته، د چای روټۍ دی، شنه چای په خو د روټۍ سره بدې کې مونږ خپل گزاره کوو. چې مثال دوای نه شي هغه به زمونږ ترکاری شي یا بل اخوا دې خواته شي. دا په خدای یقین ته په ما ما کوي چې د زمي بیمار ده، ما د بل چا قرض اخیسته دي.
په دې خیمو کې د اوسیدونکو ویناوه چې د افغانستان نه خلک د امنیتي اندېښنو له امله نورو هیوادونو ته تللي دي، خو بیا ګڼ شمېر خلکو د غربت او لوږې د وجې دغه هیواد پرېښی دی. پاکستان ته د تیر کال 15 اگست نه را په دې خوا نږدې 2.5 لک افغان کډوال راغلي دي. په پاکستان کې د وړاندې نه په لکونو کډوال میشت دي. د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیار چارواکي وایي د دې نوې کډوالو رجسټرډ کولو پروسه به وخت غواړي.
my shawty. Call him Ed Sheeran, he in love with my body. Get into it, yo. Pop out with a truck. Get into it, yo. If you go to church, I said get into it, yo. I just shit got a butt up. Get into it, yo. Into the drip like a piranha. Y'all need to get into my drip like y'all need water. I mean, it's only hit the top of Balenciaga. I mean, y'all better, y'all like Ariana. If they ever tryna knock, I put my foot up in y'all caca. Call your mama and your papa like I'm finna take your dada. Turn that bitch into a soccer ball and rock a rock a rock a. Get into it like a suit and stock up like a rock a. Get into it, yo. Pop out with a truck. Get into it, yo. If you go to church, I said get into it, yo. Like a shit, gotta put up. Get into it, yo. We'll be right back.
VOA 1, the hits the weekend, Take My Breath. You know how people get a loan to purchase like a house? Adele got a $37.7 million loan to fund her Beverly Hills mega mansion with Rich Paul. Here she is, Easy on Me on VOA 1, the hit.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy, help me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. There ain't no room for things to change when we are
connection, but you can't get close. Painting stars up on you. need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Take my
The Hits on VOA1.
Is that bitch o'clock? Yeah, it's 6:30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah. Oh, I'm not the girl I was or used to be. Try my beat down. Turn up the music. Turn down the lights. I got a feeling I'm gonna be alright. Okay, man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a pump, way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. I'm gonna
Hits, that's Halsey, and it's been so good hanging out with you again. I'm grateful for you being in my life and for allowing me in yours. You take care of yourselves and one another, all right? And I will catch you on the rebound. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits. Bye!
1, 2, 3, 4! Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro, that boy. Your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me. Yeah. This day's going way too lonely. I'm missing out, I know. This day's going way too long. And I'm not forgiving, love away, but. But I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Feel like you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing cause I'm not wanting anything. But you're loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long. And I'm not forgiving, love away, but. I want someone to love me. I need someone who needs me.
Never said to prove a point. I'ma roll my feelings in the pieces of the story that got left that I checked out. Wish it was a wish it was a wish it was a phrase. Nothing you could do and there's nothing you could say. Running from the running from the running from the pain. I gotta get away.
Next.
An editorial reflecting the views of the United States government.
The United States joined the host of nations and organizations expressing outrage at the executions of four political activists by Burma's military regime. The United States condemns in the strongest terms the Burma military regime's executions of pro-democracy activists and elected leaders Ko Jimmy, Fayuze Taw, Hia Miao Ong, and Aung Thura Zaw for the exercise of their fundamental freedoms, said Secretary of State Antony Blinken in a written statement. He noted that since the February 2021 coup in Burma, the regime has perpetuated violence against its own people, killing more than 2,100, displacing more than 700,000, and detaining thousands of innocent people, including members of civil society and journalists. The executions of the four activists occurred after proceedings before a military-controlled court. At a press briefing, State Department spokesperson Ned Price described the executions as a heinous affront to human rights, and he called on all partners and allies to join us in condemning the regime's actions and stepping up pressure on the regime and its supporters. There can be no business as usual with this regime, he said. We urge all countries to ban the sale of military equipment to Burma, to refrain from lending the regime any degree of international credibility, and we call on ASEAN to maintain its important precedent of only allowing Burmese non-political representation at regional events. Spokesperson Price said all options are on the table to cut off the regime's revenue and its ability to perpetuate violence. He added the United States will work with partners to make sure additional steps are coordinated in order to put maximum pressure on the regime and not on the Burmese people. As Secretary of State Blinken stated, the United States joins the people of Burma in their pursuit of freedom and democracy and calls on the regime to respect the democratic aspirations of the people who have shown they do not want to live one more day under the tyranny of military rule.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.